说。
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغ لیدې د سات ډیره برخه درسي سات او د ازادي ملمته ځانګړې شوې په درسي سات کې د بیولوژي مضمون د 12 او 12 ټولګي زده کوونکو ته تدریسيږي او په ازادي ملمه کې په ایران کې لمیشت افغان سندرغاړي او شاعر مستان روشان سره مرکه شوې راځي چې په سر کې د سات خبرونه واورو د جرمنی د کورنۍ یو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وایي له دغه هیواده په جرمونو د ککړو افغان کډوالو د اخراج لپاره د طالبانو له استازو سره تخنیکی خبرې روانې دي. جرمنی رسنیو د ښاغلي دوبرنت په حواله ویلي دوی غواړي د دغو خبرو اترو له لارې داسې پړاو ته ورسیږي چې د یو نظم له مخې د اخراج بهیر مخته بوزي. د جرمنی د کورنۍ یو چارو وزارت د مسؤلانو او د طالب استازو ترمنځ دغه تخنیکی خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې دي. کته هم ځینی نتایج شوی راپورونه خبره شوی چې جرمنی ډیپلوماټان غواړي په همدې مخه کابل ته هم سفر وکړي خو دوچ ویلې د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر جان واتفل په حواله ویلي کابل ته د پلاوی سفر اړین نه بولي. جرمنی په 13 جولای میاشت کې یو اتیا افغانان کابل ته ډیپورت کړل چې د دوی پټکو جرمی دوسیه درلودې. تر هغه وروسته دغه هیواد په برلین او بن کې د طالبانو دوه ډیپلوماټان هم ومنل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد روزا اوتمبای وا زلزله ځپلو سیمه ته په سفر کې لمرستندویانو د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. یوناما په خپل اکسپانه د اغلی اوتمبای وا د سفر په اړه بیان او عکسونه خپاره کړي دي. په بیان کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد روزا اوتمبای وا د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د خلکو زړورتیا ستایلې او د مرستو پر رسولو کې د ښځو په حیاتي رول ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو دمګړی د 109 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې له دې بودیجې پرته به کورنۍ را روان ژمی ونه وزي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک دی او وروستیو مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې لا پسې وضعیت خراب کړی. په دوحه کې د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له حضور سره هممهاله د قطر صدر اعظم او د اسرایلو لپاره د سزا غوښتنه وکړه. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د عربي او اسلامي هیوادونو د سرمشریزه څخه یو ورځ مخکې د یک شنبه په ورځ دا څرګندونه وکړه. هغه په خپل وینا کې وویل چې قطر د اسرایل او حماس په جګړه کې د اوربان د ترلاسه کولو لپاره د مصر او متحده ایالاتونو سره کار کولو ته ژمن دی. د شیخ محمد په خبره د اسرایلو برید چې د حماس د 15 غړو او د قطر د یو امنیتي غړي د وژنې سبب شو د منځګړیتوب په اصل باندې برید ګڼل کیږي. د اسلامي او عربي هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیران د اسرایلو د هغه برید په وړاندې د ګډ احتمالي خبرګون په سر د خبرو لپاره ټول شوي چې د حماس افراطي ډلې مشرتابه یې په دوحه کې هدف وګرځوله. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یک شنبه اسرایل ته ورسېده. او د ترکیه په پلازمینه انقره کې په لزګونه زره خلکو د یو قضایي دوسیې په وړاندې لاریون کړی چې ممکن د اصلي مخالف ګوند د مشر د ګوښه کولو لامل شي. دا قضیه د ګوند د سلګونو غړو په وړاندې د یو کال اوږدې قضایي ځپنې برخه ګڼل کیږي. لاریون کوونکي د یک شنبه په ورځ د ترکیه بیرغونه او د ګوند بینرونه له ځان سره لیږدول او د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه کوله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسې راځو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصه وو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه سي د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورسخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ استاد سي درس په نن د پیتمې صفې څخه تر اته شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. ترڅو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا دا حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنې کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. راځو د حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنځیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پي ورڅخه تولید کړل سي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله چې خپل دغه عملیه سرته رسي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پي انرژي مصرف او څلور ای ټي پي تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پي خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډي ایچ په نامه سره یادیږي هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم ورسره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډي ایچ مالیکولونه هم ورسره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دې اساسي دنده د پایریک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریپس دوران ته. کریپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریپس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دوار کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوي هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کریپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسته راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ته ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کومه ای ټي پي انرژي چې د اته دیش ای ټي پي انرژي کاربون دای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسته راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حياتي عملیاتو سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبز دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغه ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبز دوران چې دی د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي. او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه دي د ای ټی پی تولید دی. همدارنګه ډېر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبز په دوران کې چې دی کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبز دوران لکه څنګه چې وویل سوه ډیر مهم دی او دغه کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونکي زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبز دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسوي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسوي. مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی، دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي. همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولی د اکسیجن نسي جذبولی دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چی کیږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي. یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کیږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کیدلو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن اماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بله مهمه د چې دې سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابروي د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه مخته په مسکې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کیږي تجزیه کیږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب ترمنځ توپیر ته که چیرې راسو په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري چې هغه توپیرونه یې په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټي پي چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نورو کې چې کېږي ترسره کېږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ اول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې غوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټي پي تولیدوي چې دا پروسه چې د په مایتوکندریا کې ترسره کیږي هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې د غکیږي انرژي جذبی د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کیږي او په تنفس کې انرژي ای ټي پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایو دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب ته راځو زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي او ازیایي ترکیب چې دی هغه واس په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اول په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي. مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه واس په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري په تیر لوستونو کې هم موږ وویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي او نباتات چې د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دې څونه توپیر وو دې چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټي پی چې کول تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت چې کله سر ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ سونه توپیر دي او بل اخره وایي چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل. په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځ خبرونه
سلامونه سلامونه نیکی هله مېومنه هله لرم چې جوړو غوښتمن بیاست شرف لاس د ټول سم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډي این ای او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې وه هغه په 1950 کال را په دې خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی. او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سوه چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینري چې وه هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. راځو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. راځو د ډي این ای کشف ته. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې وه لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي وه. خپل مختلف کمی تجربې چې کړې وې د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي وه. چې د دې کوم نظریه چې وې هغه وخت د منلو وړ نه وې. نو په 1848 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وې هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وې کوم ژوندۍ موجودات چې وې د هغوی ایسی فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ایسی فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل سلته لېږدول کیږي. چې په دې کې چې وه د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم وو چې د هغه د خوا په 1868 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې وه د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې وه د خپل د تجربو د رویه دا ثابته کړه چې ایسی فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري. یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی سي. تغییر د چې په تیل واس کې موږ ولوستله په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدل چې ارثي مواد چې دي هغه باید لشتر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه وو چې دغه کوم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري. خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول سره انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1943 کال کې د ایوري په نامه همدارنګ د ده سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې دی خپله د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي دا یې کشف کړل. دوی چې و دغه کشف چې و دوی د بکتریاوې په دوه ډله وویشله چې یو ډول چې و هغه خپله کپسول لري یعنی ناروغي منځته راوړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ سوه د دغه بکتریا ډي این ای چې بې کپسوله ده هغه راواخیستله دغه انتقال یې کړل دغه یو د بل سره دی یو دغه د دې ډي این ای ګانې چې وې هغه یو د بل سره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سوه چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه په کښې کې راښکاره سوه. همدارنګه دوی چې وه دغه بکتریاوې چې وې په موږکانو کې پیچکاري کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کوم چې مثال ناروغي منځته راوړونکې وه هغې ډي این ای راواخیستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړله یو ځای کړل او کله چې موږکانو ته ورکړل د هغو د مړینې لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کوم ډي این ای چې ده هغه د کوم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي چې هغه لومړنۍ ناروغي تولیدونکي ډي این ای چې وه پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږک خپل ژوند ښه کوي له لاسه ورکوي. دغه رقم د دوی په شمول ډېر مختلفې نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دوی په یو شي کې چې وه شاته پاته سوه چې په دې پوه نه سوله چې ډي این ای چې ده هلته څنګه دوه چنده سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان وه چې د ډي این ای موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانېدله چې د دوی هغه کوم دوه چنده کېدله او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي این ای اوشتل څه ډول منځته راځي هغه د دوی د دغه موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1968 کال کې د طب په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړله. ورپسې د ډي این ای د کشف وروسته موږ او تاسې راځو ډي این ای او آر این ای مالیکولونه پېژنو. ډي این ای او آر این ای چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ارثي خواصو لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي این ای او آر این ای چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نیوکلیوټاید په نامه سره یادېږي او دغه نیوکلیوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو کچیرې مثال د نیوکلیوټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیوزاید په نامه سره یادېږي. راګرځو بیرته ډي این ای او آر این ای ته. ډي این ای او آر این ای چې دي په مثال موږ وایو ډي این ای کې چې دي قلویګانې څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین ګوانین تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دي خو په ډي این ای کې چې دي یوازې ګوانین ادنین تایمین او سایتوسین دي مګر په آر این ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دي نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. راځو وروسته د دې چې دغه کوم د ډي این ای او آر این ای مالیکول مو وپېژندئ د هغه وروسته موږ تاسې راځو بلې موضوع ته چې د ډي این ای جوړښت دی. د ډي این ای د جوړښت کشف وایو او همدارنګه د دوی کوم دغه پوړي یا زینې ته ورته ډبل هلکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مهم ویل او اوس مهم یادوري وکړله چې د ډي ان اي ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دی درلودل د هغه څخه په استفاده ڈی این اے چدہ ہاغا مشکا والا سو جوڑش تھی چدی پا یوازی چو خبرو کی وازی کو لمرے دا چی ڈی این اے چدہ خپل پا جوڑش کی مج او ایلا ڈی این اے چدہ ہاغا نکلوٹائیڈوز خجور سے ویدہ چی ہر نکلوٹائیڈ چدی فاسفیٹ گرو پینزے کاربونا قاد او کلوی گانی لری چی پا دی که پا ڈی این اے کی ہمیشہ ادنین دا تایمین پا مقابل کی دا قلوی گانو سخا او سایتوسین دا گوانین پا مقابل کی دی زکر چی دا دوی دوار دا کم اندازی چی دی یو بلتا چی دی سر وارتنی چی دا کم اندازه چی و دا ادنین او تایمین مسایوالی او دا سایتوسین او گوانین چی و دا دا یو بل عالم چی دا چار گف پا نام سر یادی دل یا هم ایروین چار گف چی دا عالم دا نمریزن لپار دا کم نظریه چی و وړاندی کرده نو زکر دا دا دوی کم اندازه چی دا یا دا کم نظریه چی دا دا پا نام سر یادی جب بل دا چې ډی ان ای چې د هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړش لري ربړی جوړش لري چې دا دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړشتونه ولیدل کیږي دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخ یې قلویګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنځیرونه یا قلویګانې چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجني اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دی چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي دغه کم قلویګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره څه شی لري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجني درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوي دي دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان اي او ار ان اي پیژندنه و چې ډي ان اي او ار ان اي څه ډول یو جوړښت لري چې و موویل دوی چې خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوي دي چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوی ګان لري کچيري په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایډ په نامه سره دیږي ډی ان ای او ار ان ای چې دا کوم قلوی ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین ګواینین سایتوسین تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډی ان ای کې چې دی ادنین ګواینین تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري نور درې سره یو ډول دي همدارنګه ډی ان ای چې د هغه پورې ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه قند چې دی هغه قرار لري او په کوچنیو پوړونو کې چې دی قند دا کم نایتروجني بیسونه چې دی هغه قرار لري دا واس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه ده ډي ان ای په لاندې ډول واضح کړئ دویمه پوښتنه ده د ډي ان ای او ار ان ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پوښتنه ده د ډي ان ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ ستاسو ټول د تجربې څخه نړۍ نړۍ مننه
آزادی میلمه.
لیکوال، شاعر او هنرمند مستان روشن، ډیره مننه چې مرکې لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه اوس معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړې او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحاله یم چې سیس مل میوما سیس په برنامه کې شپږ سلویش یا وو سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښتو کې څومره کاله کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړي؟
لودین صاحب مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې مو کړې په کلیو د نوالانو او عزیزانو ملګري سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې داسو بندارونو متللی او ساز سرو سره او سندرې وای دغه خپل خوشگزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقی لودین صاحب تاته وایم او اوریدون ته، موسیقی یو هنر نه دی، موسیقی یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات استا، الهامات استا، احساس او امواج او فریکانسی استا، فیزیک او ریاضی استا، طول د شمیرو دی او د حرکات او د الهامات او د ادبیات او څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقی تشکیلی. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمی رشته دی. د دې حرکات طول فیزیکی حرکات دی، د دې حرکات او اجرا کول طول ریاضی شمیری دی. مثلا په یو آهنگ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرها او نوت د موسیقي اجرا کیږي. په دې زرها او نوت کې یو نوت چې اشتباه وایي، غلط وایي، په دې زرها او نوت کې هغه یو نوت یا خېچې ده خپل په ځای کې نه یومه، زه بي ځای وایل سوی ما به اصلاح کړه. داسې یو علم دی. ستا غوږونه تا ته وایي چې دا هغه ځای، مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. داسې یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشن صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی کړ او لا مو پسې ګړندی کړ. نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته، کوم سندرې مو ویلې؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه او وروستۍ یوه مو چې ویلې وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلې.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظ د خپل موسیقي د آلاتو د لحاظ زه اکاډمیک نه یم، زه اماتور یم او دومره زده یم چې خپل سندره د پاره موزیک ووایم. دا موسیقي خو اول چې غته علم دی او د دې پوهېدو ډېر پانتونونه باید چې سړی و اجرا به کړي. په یو څلور کال پانتونه سړی نه شول چې موزیسیان به وسي. دا ډېر غته علم دی او دومره چې ما زده شوی دی خپل د سندره د پاره کولی شي چې هارمونیا یا بو کیبورډ ووایم او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي، زه په کیوبیس کې یو نرم افزار دی شاید چې تاسو د رادیو کارمندان وپیژنئ، په کیوبیس کې یو تقریبا و شپیته اویا فیصده بلدیت لرم چې ارنج کوم. او زه چې په دې رشته چې متوجه سوم چې دا خو یو غټه رسالت دی، دا د انسانانو پیغام دی، د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهربانی او د ترحم او هنر دی. بیا ما په دې لارا چې شروع کړه، اوله سندره چې ما وایلې دی په پرا زه د پرا ولایت یم، په پرا رادیو کې د مواد مخدر د ناکاریدو مبارکه ما یو سندر وایل دی ما ټول سندر چې د شیرونه خپل جوړوم په فارسی ژبه په دری ژبه جوړوم د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر دپاره لاس نه وایم چې خرابي ونسی او دیگر نکار مخدرا را مورفین تبا کرد نسل سبا را دا اولین سندره چې په پرا رادیو کما وایل دی بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون بغه ملی تالار که التما وایلی است د کار د پاره کار کار دنیا به انترنت رسیده است ما تا به حال بی سواد ده پر دریس سل دغه چپارس کار که ولس کاله مخ که د فرادریا سره په یو کنسرت که ما اجرا کړی
او دغه سندره چې تاسو وای تاسو تر اوسه ویلی دی شعر هم خپل کوي کنه د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مختوړي
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دي کمپوزونه ما خپل دي چا سره همکاري مو نه دي اخیستلې او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکوم د مخه د ایرانی هنرمندانو ته او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و چې موزیسین دی هغه ته ما ډیر سندرې مو ورکړې دي چې ما ته ارنج به وکړي خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه ووایم د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعران نسول چې ما ته جوړ وکړي هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسي هغه پیام چې زه غواړم خلق ته واستوم هغه آخري سندرونه چې ما وایلې د دوه سندرې دی یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همین هم یو دقه دی یو بل دقه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چرا نخوانم دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی اوسم پر نور سندرون کار کوم یو سندر دقه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن
بله کله نا کله ډیر اسانه هم وی چې ته ځان ته شعر ولیکې بیا خپل سندره کې ځکه هغه شعر داسې درته لیکي چې تا ته سندره کول اسانه وي کنه کله نا کله د شعرونو خو هغه څپی وي ځینې کسان مثلا د نه څپو یا د یو لس څپو شعر خوایي غزل خوایي نظر دی ته چې سوار لس یا شپاړس څپی وي یا هغه هجاګانی وي چې په دری کې هجا ورته وایي نو که تاسو ځان ته خپل شعر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي ځان ته له مخکې نه داسې شعر لیکئ چې تاسو یې په اسانه وویلی سئ ترنم یې کړی سئ یا مثلا په سندره کې ووایئ شعرونه هم تر ډیره کومو شایانو متاثره سوی آیا دغه ناخوالی چې تاسو په تیرو څلورو کلونو کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل افغانستانه بیا لاړې هجرت هم وکړ اوس په ګاونډي هیواد ایران کې هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقۍ پکې ډیر قدر نشته آیا دغه حالاتو هم ستاسو شاعري او ستاسو دغه هنر متاثره کړی دی داسې سندرې مو هم ویلي چې دغه حالات مو پکې انځور کړي
خو نو اولودین سا طول از ما سندره دا پایام ورسرسته و گوره پا دی موسیقی که مثلا زموش دوست پا افغانستان که تقریبا لس که دولس رشته موسیقی لرو چه پا افغانستان که مثلا دا پانتون پا ریاست موسیقی که دوی رسمیت لری یو دا لوگر ساز دی بل غرانی پشتو دی غرانی ساز دی دا پشتو ساز دی یو مخصوص اخپل پشتو موسیقی دی یو کوالی موسیقی دی یو محفلی موسیقی دی یو پاپ موسیقی دی یو فولکلور موسیقی دی یو موزیکال دی دغه چې زنگ خطر و شبکه خنده چی وایی ده موسیقی سره بس تنظامیز پیامونه هسته ای یو مارش موسیقی دی چی اردو پاوچ که استفاده کهی دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی ټول خلک د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی او ما هغه کار کوم کونو موسیقی یو دغه راپ موسیقی دی چې پیدا شوی دی اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی په دې کې ژر ژر خبرې کوي خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته رسوي او ټول دا چې دی مبارزې دی ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان دپاره دی کونو هغه هنرمندان چې پښو په دغه مسایل چې د رسالت په مسایل چې پښو پرېږدي د دوی ټول هنر سیاسي کېږي او مردمي کېږي په هر سندرې کې مثلا دا آخرنی سندرې چې ما ویل دی ګر خراسان په پارسی دی وګوره د دې ټول شعر زه تا ته وایمه تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه حمله کرده است به تار پودم زده بنیاد مرا ویران کرده مرا آواره و سرگردان کرده مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده بی هویت و بی نشان کرده این کدام رسم و فرهنگ است این که بر من آر و ننگ است ملت آزاده ای من تومه ایله و رنگ است گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشانم همینم من نژاد آریانای کهنم کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم مثنوی و معنوی گنج من است مطلعهای شعر و آهنگ من است این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است
واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول دا په کې لورای ښکاري ښه راته ومنه وویل چې له دې وروستیو تحولاتو نه کومه متاثره شوې سندره که راته شعر ووایي شعر ستاسو په ذهن کې وي البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګېد موسیقي باندې بندیز ولګېد بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته د سندرغاړي قدر نشته آی له دغو حالاتو نه متاثره کومه سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غواړی سندره کوي
سندر سوی دی لودین صاحب سندر سوی دی اوس اغم تا دکلمه کوم اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چی را نخوانم اگر گریزم چی را گریزم اگر بمانم کجا بمانم برای رفتن رای ندارم برای ماندن جای ندارم برای زیستن آل و هوای برای خوردن نان ندارم من از محبت چیزی ندیدم از مهربانی نشد نصیبم در جنگ و وحشت خسته گشتم از صلح و وحدت هیچ نشنیدم باید بخیزم باید بتازم باید خودم را از نو بسازم من در بهاران سرد و خزانم من در بهاران سرد و خزانم اسیر ظلم جبر زمانم ویرانه ساخته است میهنم را آواره و بینام و نشانم باید بخیزم باید بتازم باید خودم را از نو بسازم
لودین
صاحب ز یو انسان یما با افغانستان که پیدا سوما و غد سوما دمر دست مو چی کرده ام دمر ازده یما چه لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم او اکادمیک تحصیلات مو نشده اما دمر پا دی شرعات که زن مو آیار کرده چه ده کامپیوتر سه استفاده کوما ده سافتیار سه استفاده کوما ده نره سر ارتباط لروما ده رسانوی سر ارتباط لروما او دومره کوله توانی دوم چه خپل جغ دنیا تا ورسوما و مخاطبین تا ورسوما اوس وګور از موش پا وطن که از موش وطنداران از موش عزیزان از موش قومان را غیلی ده موش تا وای چه تاسو حق نلری چه خبر و که حق نلری چه سندر و وای حق نلری چه پا وطن که پاتسی حق نلری چه دا وطن سولار سی آغا سه جوان چه موش وارو آغا احساس چه موش دارو آغا موش تا زمینه ندی برابر او دومره درک چې مثلا زموږ سره دی دومره احساس چې زموږ سره دی یو سړی چې د زموږ په سطح نه دی ما ته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي هلته برنامه جوړوي خو زه وایم وروره زه و ته خو یو رقم تا هم یو انسان زه هم یو انسان یم خو زه دا استعداد لرم په دې لار کې زه کوشش کوم په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکړم په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم خو تا ما نه منې ما نه پرېږدي تمام په نور په سترګې ویني ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یم، یو فاسد سړی یم، یو بد اخلاقه سړی یم، خو زه داسې نه یم. خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې، ته وینې د دګر سره د انسانانو دپاره، د سوله دپاره، د ورورولي دپاره، د یووالي دپاره، د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم. خو ماته اجازه نه راکوي، ماته وایي چې ته وکورسه د دې کار چې دا مسلک چې ته لرې لاس واخه.
او دغه کومه وروستۍ سندره مو چې کړې، چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ، چې تاسو نه په وطن کې ځای لرئ، د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته، که تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لرئ، بلاخره راغلی تاسو یو غوراوی یو انتخاب کړی، راغلی ګاونډي ایران ته. دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو، او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواړه سره مخ ته وړئ؟ ځکه کډوالۍ خو خپلې ستونزې لري، بیا په ایران کې فشارونه دي او دغه راز په کډوالو باندې ورځ تر بلې چاپې لویږي. تاسو دغه دواړه څنګه سره مدیریت کوئ؟ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هېر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوئ.
لودین صاحب، دا مبارزی چې زه کومه فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی، د مادي سختی، د مسایلو، د اقتصادي دومره سختی ولري. زه په ایران کې دوکانداری کوم، زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه ځم، شهر ته هم نه ځم، بیریږم چې ما به ګیر نه کې، ډیپورت به نه کې. او زما کډوالي هم چې سوي دي، د زما د هنر دپاره سوي دي. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مو نه دي کړی دی، چا مو نه دي وژلې دی، چا زما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یوازنی زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولی دی. زه خپل د هنر دپاره هغه وطن مو پرېښی دی، مهاجر شوی د دې دپاره چې دا زما رسالت دی. زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې فعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته، نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسي موږ تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی، د هیڅ چا ارزش چا نه مني. هر چا چې ټوپک ورسره و، نفر ورسره و، زور درلو، هغه حاکم دی. هر څوک چې دغه د لاسه کېږي، ستا په سر کېږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تاته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته گزاره وکړه. دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی یم. لودین صاحب، د ایران د پیسو سره ۱۰۰ میلیونه تومنه زه د ویزې پیسې ورکړی یم. ۱۰۰ میلیونه تومنه دا به ډالر به وکړي، ۱۰۰۰۰ ډالر به کېږي.
بله بله، له بده مرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډي هیوادونو کې، البته لسګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي، او دغه راز د میشتیدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب، راځي چې لږ زره عمومي خبرې وکړو، او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخوا لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لرئ، او 25 کاله مو کار کړی دی، او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي، یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه وړتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر، موسیقي دا منع ګرځول، البته موسیقي منع ګرځول په افغانستان کې، تاسو څه فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنی ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې 12 نوتونه شته چې و نوت دی، و نران دی، 15 مادي دی چې دا 12 نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان، ساری ګاما پادانیسا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګلیزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای، داسې نوم دی. په دې یو اوکتاف 12 نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، 15 زره دی، 10 زره دی، 10 زره دی، 10 زره دی، او دا د انسانانو ژبه. او نور د پرندگانو، د طبیعت، د باد و طوفان و باران و رد و برق، د ټول په دې طبیعت و په دې کیهان هر څو چې موجودیت و کتله سته، او د دې موسیقي سره گزاره کوي، او دا موسیقي د دې ټولو سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیس زبان هم د دې دولس نوتو سره خپل ژغ پورته کوي، فارسي ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چې ژبه د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو په دې ژبه کې د دې سره بس یو لاره ده، یو نوت دی ور سره خبرې کوي.
بله،
د طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي، د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري. هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشري جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل په رشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملي او حماسي او انساني رسالت دی، زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه دپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اتاق په یو بندار کې شاد ووسي، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیامبر دباره کې سندرې وایي، د خداوند دباره کې زنده سندرې وایي، د اعصابو په باره کې سندرې وایي. خو هر یو خپل مسلک خپل هدف ته دنباره خپل پیام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی.
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط د دوی مخالفت البته هغه فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنی ګرځول سوی دی، او د نبی علیه السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علماو نه اوریدلی اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی، تفسیر شوی، هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو علماو ته. دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعرې جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی ځي ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، اما خپل شعر ترنم کوي، سندریز کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعرې جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي، او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دو ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي، او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی، فقط بڼې بدله سوي، اوس موسیقي ورسره نشته؟ ځوانان راځي بدون له موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، د کلمه کوي او ترنم کوي.
لودین صاحب خو نو حبیب رحمان ګلو نغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلې دی، خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي، خپل ترانه چې وایي، نور اندولانه د خپل ګلونو سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي، حلول کوي، خو تا نه دی اوریدل؟ هغه خو موسیقي دی، موسیقي جاخ ته وایي، هر جاخ ته موسیقي وایي، د هر د باد جاغ موسیقي دی، د دیواناتو جاغ موسیقي دی، د باران جاغ موسیقي دی. خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی، هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري. خو نو بی موسیقي نه کیږي. لودین صاحب اوله پیره چې د امارات راغلی، په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو، ماته چانس برابر نسو. په دومره پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ، چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي. شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي. خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څه چې شریعت به ووایي. بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و، دوی ته ما تللی چې متوه چې ته څوک یې؟ ما ویل چې زه مستان روشن نومېږم، یو سندرغاړ یم. ما ویل چې څه چې زده ده؟ رباب دی زده ده، هرمونیکه تابله دی زده ده. ما ویل چې زه د کمپیوټر سره کار کوم، یو موزیسین یم. د دې په بغل کې یو بل طالب ملا ناس و مات وایه چې دې پسې مه ګرځه ورته په پتو خپل شوق به وکړه. ما وایه چې مولوي صاحب زه شوقي نه یمه، زه یو ملي سندرغاړی یو حماسي سندرغاړی یمه، زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسومه او د موی فرنګیان پوه سړی یو. ماته وایه چې تاسو ښه خبرې کوي، وایه چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم پریاسات کې موږ ګمارېدل یاس، اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو، فلم جوړ کړو، سریال به جوړ کړو. اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي، امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راشي، او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکوي. بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل ستونزه نشته، چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و، د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني، هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلی کوي چې موسیقي ورسره نه وي. دا خو لازم و ملزوم ده، او موزیک او تصویر دا لازم و ملزوم ده. یوازې دوی با چې یو ځای به اوسي، وګوره ستاسو رادیو یو بګراند لري، د ازادي رادیو یو بګراند لري، هغه یو موزیک دی.